پکې وایي د افغان ګډو ځواکونو د ښار نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د طوفان 2 په نوم تصفیوي عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې لا هم په سیمه کې دغه عملیات دوام لري. اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ را لېږلی.
د افغان ګډ ځواکونو د کندوز ښار په نږدې څنډو کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. په کندوز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا چارواکي وایي چې د دوشنبې ورځې راهیسې د افغان ګډ ځواکونو د کندوز ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د طوفان 2 په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او لا هم په سیمه کې جریان لري. په نوموړي ولایت کې د ملي اردو د لومړۍ لیوا درستیزوال ډګروال محمد آصف ناصرای په دې اړه وایي
چې زموږ تصفیه تلاشي شروع ده. په دې تصفیه تلاشي کې تخمت ته مخه ماته ورته ورکړی او تاسو وګورئ دستاوردونه زموږ وکړي چې څونه سلاګانې موږ واخیستل. د طالبانو څونه جسدونه دلته پاتې دي او کوشش کوو چې دغه ساحه چې ده د شینواری کټخیل ناصرانو کلی دغه شاوخوا موږ تصفیه تلاشي کوو او موږ عملیاتونه همداسې دوامدار ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې عملیات کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی انتقاد کوي او وایي چې دغه ډول لنډمهاله عملیاتونه د امنیت تامینولو او د امنیتي سیمو د پراختیا په برخه کې مثبتې پایلې نه لري.
ای عملیات های ناکام که د او واقعا که دستاور نباشه دیگه
دغه ډول عملیاتونه ناکامه دي ځکه کوم لاسته راوړنه نه لري او دا ډول عملیاتونه ډېر خطرناکې پایلې لري ځکه تر اوسه پورې یوه سیمه هم د طالبانو له شتون څخه نه ده پاکه شوې. له دې سره سم د کندوز اوسیدونکي بیا وایي تر څو چې د تصفیه شوو سیمو تحکیماتو ته توجه ونه شي دا ډول عملیاتونه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پاکستان د صدر اعظم له هغه اقدامه هرکلی کړی چې ویلي دي د تورخم بندر به 24 ساعتونو لپاره خلاص وي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغې لارې د خلاصون له امله به د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه چې وړاندې کمه شوې وه یو وار بیا زیاته شي. فیروزي عزیزي په دغې موضوع کار کړی او وروسته به بیا 2 اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د عمران خان له وروستي اقدام چې له مخې به د تورخم بندر د 24 ساعتونو لپاره خلاص وي هرکلی کوي او وایي چې دا کار باید دایمي وي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دغه بندر له خلاصېدو سره به د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو ستونزې حل او د راکړې ورکړې کچه لوړ شي.
ما بسیار مشکلات داریم د تورخم
موږ په تورخم کې زیات ستونزې لرو. د دوی له دغه اقدام هر کلی کوو دا ښه کار دی چې د تورخم لارې د 24 ساعتونو لپاره خلاص وي او هم به موټرو او هم خلکو ته اجازه ورکول کیږي. دا اقدام نه یوازې د سوداګرۍ لپاره اسانتیا برابرې کړي بلکې له پاکستان سره به زموږ سوداګري هم زیاته شي.
خغله الکوزای وای د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری لدریو تر څلور کلونو را پدی خو د سختیو او د تورخم بندر د موقتی ډول د بندیدو لامل تر شپې ته سلنه کاچه راټیټه شوې ده. د سوداګری او صنایع خونې د معلوماتو لمخې د دغ دوړو هیوادونو ترمنز د سوداګری زی راکړې ورکړې کچه $3.5 میلیارډ یو نیم میلیارډ ډالر تر حکته شوې ده. د خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل ټویټر نه د یو پیغام له لارې د خپل حکومت مسؤولو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د تورخم بندر د 24 ساعتونو لپاره د خلاصون اقدام وکړي. عمران خان د شپږو میاشتو لپاره د تورخم بندر خلاصېدو ته په اشاره ویلي چې دا اقدام به د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځواکمنولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوامداره کړي. په ورته وخت کې سره له دې چې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان د پاکستان له دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوداګریزه ستونزه نه حلوي او په دې برخه کې باید بنسټیز کار وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار په دې اړه وایي
زما په باور دا یو ښه کار دی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي یو خوشبینی ده. خو په دوامداره توګه زموږ دایمي ستونزې نه حلوي. لیدل کیږي چې کله موږ پاکستان ته میوې صادرولې نو پاکستان به تعرفه لوړه کړه او کله به هم اجازه نه راکوله چې دا کراچۍ له بندر نه افغانستان ته راشي. دا ټول هغه ستونزې وي چې له پاکستان سره زموږ سوداګري راکمه شوې ده.
د ښاغلي واحدیار په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې د راکمېدو له امله پاکستان زیات زیانمن شوی دی.
نیمه نړۍ د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. د دې ونې خبرونه مو د موضوع ته ځانګړي کړی چې ولی خزي تر نارینه وو زیات غیبت کوي.
دا اوس مو ته دوه ورځې پرې نه سبا 15 دقیقې لږ خپل دغه وکړو
چې خبره تر خواوري بس یو وي.
د اروپون له نظر یو عادت ده، یو بد عادت.
اته کدي انګوري ویلې دي ما خلار ور خودلت خیر.
آیا چاپیریال او کورنۍ هم په دې کې نقش لري؟ د کورنۍ نور غړي له هغو خزو سره چې د غیبت کولو عادت لري څه ډول چلند باید وکړي؟ خزي څنګه کولی شي چې له وزګار وخت ګټور استفاده وکړي او په غیبت کولو یې تیر نه کړي؟ او اسلام او دارواپوهنې علمې په اړه څه نظر لري؟ خوګوریدونکو په همدې اړه مو یو راپور برابر کړی. د حل لارو لپاره یې له یو ارواپو استاد سره غږېدلی وو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي.
زینی وای چرته چې خزې ناستی وي نو غیبت خامه خاطرې کیږي، خو دا مسأله په افغانو کورنیو کې ډیره لیدل کیږي. دلته په افغانستان کې که څه هم خزې په وروستیو کلونو کې تر یوه حده توانېدلې لیک لوست وکړي او یو کاروبار ته مخه کړي، خو اکثره خزې بیا هم په کورونو ناستې دي او ژوند یې له کړاوونو او ستړیاوو ډک دی. دغه خزې هر ورځ هغه کارونه ترسره کوي چې ورته یک نواخته او تکرارېدونکي دي، او د پام د بدلولو لپاره هیڅ بل کومه بوختیا نه لري. نو ځکه زیاتره هڅه کوي چې له یو بل سره کینی د زړه خواله وکړي چې په دې منځ کې ترې غیبت هم وشي. له دې سره سره چې یو شمیر افغاني ښځې وایي په افغانستان کې ښځې د نورو مسؤلیتونو ترڅنګ تر ټولو سخته دنده چې د کور کارونه او د ماشومانو پالنه او روزنه بلل کیږي ترسره کوي، خو بیا هم وزګار وخت لري چې د یو بل پسې په خبرو کولو یې تیروي. د لغمان ولایت اوسیدونکي بخت بیبي وایي کله چې وزګاره شي د خپل وخت تیرولو لپاره هڅه کوي له نورو ښځو سره کښېني او د زړه خواله وکړي. د بخت بیبي په خبره د دغو کیسو اکثره موضوعات یې د نورو ښځو په جامو اغوستلو، د چلند او رفتار په څرنګوالي او داسې نورو مسایلو راڅرخي. د بخت بیبي مشره خور شایسته بیا وایي د خسر کورنۍ لویه ده، ستونزې پکې ډېرې دي، نو که دغه مشکلات او غمونه له یو بل سره شریک نکړي ورځ نه تیریږي.
اوله خو مظلم مظلم نه کیږي چې دا غیبت ولې وکړي، ځکه چې الله په انسان نه سي ګناه لري، خو چې بیا ډېر هم سزلت یې غوټه جوړه شي زلو پړسیږي بړاس وکړي، نو په دې کې انسان چې پرې دا یو څه ویمه چې دا زړه مې لږ دغه شي. په دې خبره زه سل سوچ کوم او فکر کوم او سوچ او فکر کوم دا مزغه په خراب کوم، نه اخري بي سوسل نه کیږي. خبره بلته شي خبره شي خو که بزله کې یو ساعت بس نه، بد شپې خوب درځي ورځ هم سل خبره نه سزده کې کته پورته کې کته پورته کې دا اوس خبره څنګه راو بس نو بیا دغه کې زری پلا ګرام شي پیدا کې لږ سوچ بزر تو بس مونږ شیطان اورخ شمخ ته توشه.
زینی وخت کې یو شمیر خزی ونه غواړي چې له دغه مجلس سره خپل خبري شریک کړي او په دریم غړي کس پسې غیبت وکړي، نور خزی په دې تور نه وی چې ګواکې غرور لري، له همدې کبله هغه مجبوریږي چې دغه عادت خپل کړي او د غیبت لمنه پراخه کړي. نازنین نوی واده شوې ناوې ده. هغه کیسه کوي هر کله چې یې هڅه کړي د خوښۍ او اندرورګانو د غیبت په مجلسونو کې برخه وانخلي، د کورنۍ غړو په دې ملامته کړي چې ګواکې د ځان پورته ګڼي او له دوی سره یې خبرې کول نه خوښیږي.
چې مجبوره کړلم چې مثلا دا دسې د دسې ده، نو زه مسې مجبوره شولم چې زم د دې یو غیبت وکړم. که چیرې نه مې کړو وای ته مثلا د دینه ډاریږي او دسې دی او دسې دی، کوم کس مثلا نه کوي او نه غواړي چې غیبت وکړي، هغه مجبورۍ چې دا باید غیبت وکړي، دا باید زموږ غوندې اوسېږي او دا مغروره ده.
ټولنپوهان وایي د خلکو په غیاب کې د هغوی منفي عادتونه یادول او غیبت کول د افرادو ترمنځ اړیکې خرابولی شي، خو په افغانستان کې کله کله خبره د اړیکو تر خرابېدو هم تیره شي. د خوست ولایت اوسېدونکي نوریا د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
خو داسې خبره ورته وکړه چې د مرګ خبره وي که نه، بس دغه جش وایي اس دی ویل دا غار ویل دی اصل ورکزان خلاص کچ مون دی ویل بس هغه پوغه کې شو بس مار پکې کی د هڅه ته پک پکور کې دی موږ ولا خپل خپلوانه وکسم موږ خپل ویل کړي وکنه بس په دروي غسی وته چې داسې بيزي کورونه کې چې داسې تشکې تشکې سبي وخت وال راول وای چې چې دی په خاطر موږ پېد چې دی خو خلاص مر شوی دا
یادی خوانی لاسم را شوید.
غیبت کول دا اخلاقی اصول خلاف خبره ده چه اسلام دین هم لدغه کار مسلمانان منع کردی. پا هم دیاره دا اسلامی چارو کارپو مولوی محمد الله سید زاده وی
حضرت ابو حریره رضی الله تعالی عنه فرمایی رسول الله صلی الله علیه و سلم نه چا پختنه وکړه چې دا غیبت څنګه ده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایل چې ستا د ورور عیب بیانول که ته په هغه عیب ویلو کې صادق وي نو غیبت دی وکړه، او که دروغ دی ویلی وي نو تور یا د بهتان دې پې ولګا. د دې موږ حدیث نه موږ او تاسو ته دا جوتیږي چې غیبت کول په هیڅ صورت کې جایز، یعنی پیغمبر اکرم په سختو الفاظو باندې غیبت بد ګڼلی او مسلمان له هغې نه منع.
د کابل د طبي پوهنتون محصل لیما بیا په دې نظر ده که ښځه د کور په څلورو دیوالونو کې ایساره نشي او هر ورځ ورته نوي محدودیتونه وضع نشي نو هیڅکله غیبت کولو ته زړه نه ښه کوي.
ښځو ته هغه قیدي چې راغلې ده چې حق د هیڅ شي حتی د انتخاب د دین لري چې دی د تحصیل وکړي، دغه تحصیل چې نه کوي د هغې د ذهن عقب پاتې کیږي او دغه ذهن چې شاته پاتې کیږي دی نشي کولی خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. ښځه عقدهیي راځي او چې عقدهیي راځي هر چې ته کینه غیبت کوي.
په ورته وخت کې 50 کلنه زرغونه وایي شته داسې ښځې چې په کور ناستې دي، هیڅ بله کومه بوختیا نه لري خو غیبت کول یې نه خوښیږي. د زرغونې په خبره که چیرې د چا ستونزې واورېدل شي او په بدل کې ورته د حل لاره وښودل شي نو دا به ګټور کار وي.
غیبت ته چې کوي ولې ښه خبر نه کوي، ما سره نه چا غیبت کړی. که غیبت وکړي یو نفر وکړي غوږ ورته ونیسي هغه ورسره شروع حتی غیبت کېږي، او که هغه یو غیبت وکړي بل ځان ته نه ټوکي. ما خپله د خدای کور لیدلی ده، نه غیبت والا ته غوږ نیسم نه خپله کوم او نه په فامیل کې څوک ستا داسې غیبت.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سئ.